لري او ته اجازه ده همدا ډول دیګران میزو پاړم چې هغه مخکې تجربه نه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هغه هدف ته نه رسېږي او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی خلکو سره د قاچاق برانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چې خپل شخصي نظر دی او تر ډېره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاوونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه بشر دوستانه ویزې تر ډېره هېوادول ته اعلانېږي نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي اما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هېواد چې بشر دوستانه ویزا اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزا یا ایران ویزې چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ په هغه پړاوونه باندې مختزو. نو دا هر چا شخصي نظر دی خو تر ډېره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ خپله تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه خپل شخصي نظر ورکوم. تکل سي محترم تر دا مهال چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپل عملا سنه دل لري په سترګو نو هغه سل په زدي بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی. تر دا مهال ما خپل سترګو نه سل لري او نه مساوري دل دي نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا جانور دل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي. نو تر ډېره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلي یا یو اجره هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو در دا مهال خو داسې ځانګړې مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه هم کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره به ناسته وکړئ چې دې ته ځانګړې اصولنامه جوړه کړو. نو درته مهال لا د ځانګړې اصولنامه جوړه شوې نه ده او سار نه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات سو دي تر ډیره ناروغان وي، ځینې سیاحت لپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټپ ولاړ دي یا مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي، نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دې لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته یا مطلب تر خپل اقتصادي اوس پورې چې کوم هېواد ته اوس رسېږي هغې ته لاړ شم او د اقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږ پیسې دي. ډیر زمونږ راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
استاسو ډیر مراجعین ځوانان دي، زړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځنګړي ډول پاکستان ته چې زی در ډیر ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته چې ویزی عمر کوي او د ډیر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغان نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول اندل دني شي خو له بده مرغه ډېرې ځوانان ویزی رج کوي، خپل ناروغي مرته بیان کوي خو له بده مرغه بیا هغه سره سره بیا مغه ویزی رج کوي. نو د ناروغي په برخه کې ډېر کوچنان او د ډېر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډېر راځي او ویزی مرته بیا تر ډېر ور کوي او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډېرې ځوانه طبقه کوي او سیاحت د بارم چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه کوي. تر ډېره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمونږ نږدې دوه کاله کېږي تکل سي محترم.
له هېواد بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لرئ؟
فعلا په افغانستان کې کاروبار لرو خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه ګذاري کړي څومره معلومات موږ لرو بل شته دی او چې دلته افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هېواد نه څانګې لري. فعلا موږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدا نه شروع کړې ده سرمایه ګذاري لایې حتی نه رسېدلې چې بهر هم څانګې پرانیزو. نو وخت سره که وسه مو شو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په دې هڅه کې هم چې د امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره به د موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار را ته وکړو پیسې را نه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله. یا مثلا امنی ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري. نو بالاخره ما لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلا تورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو نو دې کاروبار مې پیل کړو تر دا مهال الله فضل پکې بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سي محترم زما عمر باړه پښتنه وکړه زما عمر دغه نه هیڅ کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سي محترم دغه د ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د دورت نور دغه سي معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه چې په دې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري نو هغه هم تعقیب کړي دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هېوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه هم تعقیبوو او خپل هغه ستونزه بیا لو. نور د ځانګړي تر دا مهال د ځانګړي کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملی د زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوی را پیدا کیږي او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د دولت نور دغه سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه د موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سي محترم ټول افغانان لکه د وجود غړي دي نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کیږي ټول وجود سره دردمن وي. دغسې هغه با احساس افغانان چې احساس لري نو مخکاره خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړیږي او په داسې لاروزي چې هغه خپل ورته عملن ښکاري چې هغه مرګونې لارې نو باغی ځي، نو ښکاره خبره ده چې ځورېږي پې. نو له بده مرغه دا ستا خبره هم نو دا خو تازه خبره نه ده، د څو لسیزو راهیسې دغسې ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هېوادونو ته یا غربي هېوادونو ته په دې خاطر ځان ورسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا آرامه ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زمونږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زمونږ هغه کم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپله وي نو هغه غیر قانوني لارې دي. او مونږ چې دی د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې غوښتنه کوي، مثلا مارتلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هېوادونه بیا د پاکستان او د ایران هېوادونه بیا د اروپایي او یا غربي هېوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فعلاً په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سي محترم، دا چې هغه څوک زی لاغي او پختل شي، خو زه په خپل شخصي نظر دا درکم چې لبته مرغه ما چې اوردلی لبته مرغه ځینې ځوانان چا کوم جایدادونه لري یا مثلا کوم دارې شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا ځمکې لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصي او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلې چې ځان ورسي. او یا له تیر نظام نه مثلا په دندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لا هماغه پیسو نه ګټه نه کوي. نو تر ډېره ما زما شخصي خپل معلومات دي، نو دغه لارو نه استفاده کوي.
داسې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هېوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سي محترم دا چې په افغانستان په سطحه یو سروې وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هېواد په سطحه نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکیې مرز چې ورته وایي، د ترکیې ایران نه چې ترکیې ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې به داسې ووایم چې کمه بسادي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا کاروپایي یا مثلا نور غربي هېوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې د قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او وجه دا زما سراب دی دوی سره پیسې کېده. او بیا دلته مونږ ته خو خلک راځي دا خبره مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال وي، هغه پیسې بیا ته لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک تلل، خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه هم په اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډېره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سے محترم، سم دې رسنیو کې ځینې خبرونه دي خو په ځانګړي ډول همدغه موضوعات او ځانګړي شي لاغوي مو اوریدلي دي. او عمل دلته ځینې راغلي مثلا د غیر قانوني لارو نمخ کې تللي، بیا هدف ته نه رسېدلي، بیچارګان به ته ډیپورټ شوي، یعنی هغه هېواد به ته افغانستان ته رالېږلي، بیا دلته موږ ته راځي د پاسپورټونو ثبتنام لپاره، نو وای چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هیواد ته ځان ورسوو. نو چرګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ تک صبر کوي. اوس د پاسپورټونو بله مرغه ستونزه خپل ځای پاتې ده ځکه د مرکزی پاسپورٹ ریاست تا چی نملکن شوی دی زمانگا خپلا داغا دی منگ سر چکم نملکن شوی دی نو پکم چکا کابل دا شوی دی آئین دا تیر کال سور کی شوی دی لاغوی لغس نو بطر آگی یعنی یو کال روز تا دی یو افغان وگری نو بطر آرسی گی نو لبادا مرغا داغا ستونزا پخپل زی پاتی دا او دا ولایاتو تا چکم تبدیلین شوی دی آغم اوس مثلا ننگرار برتا ساده مثال در کم دا شپگی می مشت کومنس کې روان دي. نو ځوانان ډېرې دومره صبر نشي کولای او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته رسېږي ځان رسومه او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تګ مشکل دي ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تګ اسانه نو دغه په نظر کې نیسي. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي نو هغه کوم شتمنی چې ورسره یو کمی پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي.
هغو ځوانانو ته چې غواړي حتماً بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیي؟
ولې نه تکل صاحب، موږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتون فارغي نو موږ ګروپونه همدې لپاره جوړ کړي دي. د واټس اپ ګروپونه همدي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو، په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي. مثلا د بېلګې په ډول برته ووایم، په تېرو وختونو کې د روسیې هېواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هېواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هېواد اعلان کړي وو، او په دې ورځو کې د سلواکیا هېواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هېواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکوو او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي څوک چې پکې ستونزه لري. نو موږ خپله هغه نهایي هڅه کوو چې یو قانوني لار نه لاړ شي لوستې ځوانان، او هغه چې نالوستي دي نو هغوی ته موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسیږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي، نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورخي خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله، نو چون قاچاق بران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمان هغه هڅه کوي چې یو څه لکه مخکې چې ته یادونه وکړه چې مثلا سیند ورته وایي خوراکي او غرونه ورته وایي غوښه کي، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څه ورته د اروپا ورته بیږي د سترګو کې راولي، نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم یا په هغې باندې دومره مثلا غیر قانوني لارو نه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسي په تیزۍ سره، ځکه هغه خو حتمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانږدې کوي، او که دا د قانوني لارو نه ځي نو چون هر هېواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل پړاوونه لري، سلسله مراتب لري، هغه سلسلې لري، نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان البته مرغ ځینې کړېدلي یا له اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي. نو له دې وجې البته مرغ بدیل لار به نو کېدای شي همدغه د قاچاقبر لارې، نو هغه ډېر د په اصطلاح سره وایم چې د بدیل لارې په هڅه کې چې هغه جاګور د لاسه چې کچ قانوني لارې زر کېدلې او ستونزې پکې نه وې، نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوه بل موضوع ته غواړم ورشم. په خو په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله و چې ټراول ایجنسی وبا سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. تاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سمبالوي؟
تکل سے محترم شخص من کو آن لائن خدمات برخا کی خدمت کو بیا د لوی ٹریول ایجنسی چاغ سیاحتی سفرونه برابر بیا غو سرم کاری شراکت لرو، نو بیا غو سر کار په ګډه مخته وړو. نو ول نو سم شته دی مثلا د بلګی په ډول دا د عمرې کارونه دي چې افغانستان هیواد ته خل عمرو لپاره ځي، همدغه د ټریول ایجنسی لار نه سیاحتی او زیارتي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. مثلا ځینې هیوادونو ته چې وواړي چې لاړ شي، همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه، همدغه ټورستي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. شتول نامل نو سم دا خدمات شته.
او په هیواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسی له خوا تر سره کیږي؟
هیواد داخل کې خو دغل سے محترم تر تدا مال ما سن دی اوردل خو خپل هیوادوال چوڑم شي هاي مرجوونی کی ځکه عملن هیوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زده خو هي تر ډیر په اخترونو کې او داس نور خوشحالي ورځو کې، مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ستر صدیو جن ورځي، نو لاغي نه ګټالي او د خپل د خوښې ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارف باندې. نو هیوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او ټورست شرکتونو ته مراجعه وکړي، ځکه خپل مصارف باندې ځي او هغه ورته ښه تمامېږي.
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی، خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوي؟
نو د ګل محترم هغه خو د شرکتونو ته مراجعه نه کوي، هغه تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ماغه د افغانستان ویزه په ماغه هیواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د ماغه چنل لار نه چدي بیا افغانستان درځي او دلته د پامور ځینو کې سیاحت کوي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی وطن دوست. که په پای کې خاص وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري؟
تکل سے محترم لتا سو نڑے مننا چې زما غږم هیوادوالو تورس او نو دی او ځوان پایز باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سره پوی کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېر ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغې بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی، نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما هم دای چې مبارزه وکړي او که چیرته د بهرني هیوادونو شوق والا کمندې لري نو بیا د قانوني لار نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي، له برسونه استفاده وکړي. که چیرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغې برخه کې چې پوهه لري هغوی سره مشورې وکړي تر څو تاسو خپل هدف ته ورسېږي. نو په دې زما پیغام تر ډېره ځوانانو ته دغه برخه کې دی.
د ازادي ملما
ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ ملنگی شاہ